تاسو
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس. قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکره کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. خو په اله خبرونو کوو. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن نوې ډیلی ته ورسیږي. دا کابل او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. او د قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونه او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن نوې ډیلی ته ورسیږي. دا ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر وایي نوموړی به هند ته په دې دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره به پر نورو لارو خبرې وکړي. ارګ د ولسمشر غنی او نریندرا مودي د نننیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم ازادي رډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له هند د وسلو ترلاسه کولو په اړه خبرې ونشي. په کابل کې د هند سفیر وایي ښاغلی غنی به د نورو خبرو ترڅنګ په نوي ډیلي کې د څیړونکو په یو مرکز کې وینا هم وکړي. بلخوا د هند حکومت افغانستان ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکړل. په کابل کې د هندوستان سفارت پرون ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره یې دا بورسونه ورکړي چې په 2018 او 2013 میلادي کلونو کې به افغان محصلانو ته وویشل شي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې دا بورسونه یې د لیسانس، ماسټري او ډاکټرا لپاره ورکړي دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او په کابل کې د هندوستان سفارت به په شرایطو برابرو کاندیدانو ته ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په درو هغه هیوادونو کې راوستي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه سیاسي اداري فساد پکې موجود دی. په دې ریپورت کې د 168 هیوادونو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د سیولونو پر اساس افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د نورو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي دولتي چارواکي د اداري فساد شتوالي منی خو وایي چې له دې اومدستون سره مبارزه ته یې په خپلو کاري پروګرامونو کې لومړیتوب ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په دریو وروستیو هیوادونو کې شامل کړی چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د دې هیواد پر وضعیت نړیواله غونډه وشي. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلوالو نښته کې پرون ماښام د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه وسلوال طالبان وشل شوي. د جوزجان امنیه قمندان ازادي رډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو قمندان عبداللطیف د فیض آباد ولسوالۍ د یو شمیر پوستو مشر قمندان عبداللطیف ماښام د خپل کار سیمې ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ټپي شوی او د جوزجان د امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني په وینا بلخ ته د درملنې لپاره تر رسیدو مخکې احسا ورکړه. اخوا په سریپول کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د یو سلودیر شو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې کلی اردو د وایندوی نصرت الله جمشیدی پرون ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان د دې ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د نوید 15 پنوم په پوځي عملیاتو کې وشل شوي. دا خپ وینا په عملیاتو کې لږ تر لږه سلطن وسلوال زخمیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د 209 شاین کلی اردو وایان نصرت الله جمشیدی ازادي رډیو ته وویل
عملیات نوید 15 در روزهای سنچاره بود. از زمانی که عملیات را اندازی کردید و الا اکنون که ادامه دارد تقریبا بیشتر از 130 تن از مخالفین و مصالح در ریگ کشته شده در میگیران از عملیات و همچنین عملیات ما هم جریان داره.
د جمشیدی په وینا په د 209 شاین کلی اردو د سریپل په کوستانات ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو پر پلان کار پیل کړی. کوستانات ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کابل او جلال آباد ترمنځ لویه لاره بنده ده. د لغمان د والی ویان پر نزادې لړیو ته ویل چې د شدید بارانو له امله د سروبي په سیمه کې د غریو برخه نړیدلې او ډبرو یې سړک بند کړی. چارواکو په وینا پر دې لاره موټرې وازې تر تنګي ابرېخمه یا د ورېښمو تر تنګي تګ راتګ کولی شي. خو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وایي چې د لارې د ډبرو د لرې کولو لپاره کار پیل شوی دی او هڅې روانې دي چې دا لاره د موټر لپاره خلاصه شي. د قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي چې تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لوی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې وي. نوموړي زیاته کړې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د ایران شیعه دولت او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي هیوادونه په یمن او سوریه کې د نیابتي جګړې په دوو مخالفو لورو کې ولاړ دي. د قطر امیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د حج د مراسمو په اړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي شخړې تودې شوي. په تېرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږکال ایرانیان د حج په مراسمو کې د ګډونو څخه بې برخې شوي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي چې ایراني مشران مسلمانان نه دي. بلخوا د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعاله کړې چې د هیلیکوپټر او سلو کسانو د انتقال وړتیا لري. ایراني رسنیو پرون وویل دا کښتۍ 55 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې کولی شي ملکي هیلیکوپټر انتقال کړي. پر دې کښتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي تصویرونه او د امریکا ضد شعارونه لیدل کېږي. دا د کښتۍ د پرانیستي په مراسمو کې د ایران د انقلاب ساتونکو د سمندري ځواک قومندان علي فیدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغانده او وی ویل چې دلته د امریکا حضور د بې امنیتۍ او بې قانونۍ سرچینه ده. فیدوي ونه ویل چې دا کښتۍ په وسلو سنباله ده او کنه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په دې هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی. ډیمستورا ویلي چې د دوشنبې په ماښام د اوربن له اعلان راهیسي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. نوموړي پرون په ژنیو کې خبري غونډې ته وویل
sources on the ground which do matter.
دا هله په ګډون د سوریې په لوی خارنو کې زموږ سرچینې وایي چې وضعیت د پام وړ ښه شوی. هوایي حملې نه دي شوي او په دمشق کې هم کراري وه، خو دمشق ته په نږدې سیمه هرستا کې د وسلوالو نقطو خبر رارسېدل. په سوریه کې د دوشنبې په ماښام د امریکا او روسیې د موافقې پر اساس اور بند اعلان شو. بلخوا مسکو په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر هغو مخالفو وسلوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اور بند د ماتولو تور لګولی. د روسیې د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې د سوریې دولتي ځواکونو له هغو سیمو پرته چې داعش او د فتح الشام په څیر افراطي ډلې پکې فعالیت کوي په ټوله سوریه کې پوځي حملې بندې کړې. خو د روسیې پوځي چارواکو ویلي چې د بشر الاسد رژیم هغه مخالفو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي په څو مواردو کې پر د استوګنې پر سیمو او دولتي پوستو ډزې کړې. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکو د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا جنگي الوتکو په مواصل ښار کې هغه تاسیسات چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې کیمیاوي وسلې جوړولې بمبار کړي. په عراق کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال جفري هاریګیان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وروستیو هوایي ګزارونو هدف د داعش د ډلې یو مرکز و چې له هغې د وژونکي کیمیاوي وسلې او ښایي د کلورین او نورو زهرجنو ګازو د تولید لپاره کار اخیست. او د اوکراین حکومت وایي چې په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د اوکراین د پوځ ویاندوی څرګنده کړه چې له دوشنبې راهیسې په ختیځ ښارونو لوهانسک او دونیتس کې د دوی او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي. په دونیتس کې بیلتون غوښتونکو ویلي چې درې وسلوالې په دې نښتو کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې تیره میاشت ورباندې موافقه شوې وه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمه په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډلې ته ځي او هلته به له هندي چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربې راوړی چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورټ کې افغانستان بیا د هغه درې هیوادونو په کتار کې راوستی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه پکې اداري فساد زیات دی. دا به واوري چې ټاکل شوی ده د افغان او هندي چارواکو ترمنځ هندوستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د بندیانو د تبادلې یو لړ موافقې لاسلیک شي. په سوریه کې د اوربند لومړی ورځ په خطو غتېره شوې. ځای خلک ویل چې له کلونو جګړې او ناکراری وروسته د اوربند په لومړی ورځ کراري. د ورکو بلوچانو د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د اختر په لومړی ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. په دې موضوع به ریپورت واوري. او دا به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې ځنډولي ځکه ډاکټران ورته ویلي چې د سکاروي په ناروغۍ اخته ده. ازادي اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دوستانو دا د آزادې راډیو ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن نوې دلی ته ورسیږي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر وایي چې نوموړی به هند ته په دې دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره به پر نورو لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې ښاغلی غنی به د نورو خبرو ترڅنګ په نوې دلی کې د څېړونکو په یو مرکز کې وینا هم وکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه تفصیل لري.
نوی دلی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د دورځنی سفر او له هندي چارواکو سره د هغه د خبرو ډیر جزئیات نه دی خبره شوی. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیس قدم شاه شهیم وویل چې دوی له هندستانه د سپکو او درنو وسلو غوښتنه نه ده کړې او څرګنده یې کړه چې ښاغلی غنی نوی دلی ته په دې سفر کې له هندي چارواکو وسلې نه غواړي. قدم شاه شهیم چې څو ورځې مخکې هند ته تللی او هلته یې د ځمکنیو او سمندري ځواکونو له لوړبه مشرانو سره کتلي وایي چې د افغانستان د پوځ د وسلو تخنیک له هندي وسلو سره فرق
ما با هندستان هنوزم راجی به تانک و توپ و گپای هم صحبت نکردیم.
موږ له هند سره تر اوسه د توپونو او ټانکونو پر غوښتنه خبرې نه دي کړې ځکه له موږ سره د وسلو په تشکیلاتو کې د امریکا متحده ایالات او ناټو مرسته کوي. موږ د تعلیم او تربیه د ناروغانو د درملنې او پوځي تجربې د شریکولو او ګډو پوځي تطبیقاتو په اړه له هند مرسته غوښتل. خو د وسلو خبره نه ده شوې ځکه د هندي وسلو تخنیک هم زموږ له وسلو فرق لري. خو زموږ د اړتیا په صورت کې دا د بحث وړ موضوع ده او خبرې ور باندې کېدلی شي. د رویټرز خبری اژانس په حواله داسې ګڼل شوی و چې لوی درستیز قدم شاه شهیم د اگست په وروستیو کې هند ته په خپل سفر کې د پوځي وسلو او تجهیزاتو هغه لیست هندي لوري ته وړاندې کړي چې د امریکا له پوځ سره د مشورې پر اساس یې جوړ کړی دی. رویټرز همداراز په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر شیدا محمد ابدالي په حواله خبر ورکړی و چې هند به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره د هیواد ته زیاتې وسلې ورکړي. شیدا محمد ابدالي رویټرز خبری اژانس ته ویلي و چې هند به دا کار پاکستان اندیشنې ته له پاملرنې پرته کوي ځکه چې د ده په وینا سیمه ییز امنیت د خرابېدو په حال کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره زیاتو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته شدیده اړتیا لري. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له هندي یوازې د الوتکو د ترمیم لپاره د پرزو غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه پرزې چې د ناټو په غړو هیوادونو کې نه پیدا کیږي او زیاتې له روسیې سره دي موږ له هند سره خبرې ورباندې کړي چې راته برابرې کړي نو هغوی به له روسیې سره هم په دې اړه خبرې وکړي. دا پرزې موږ د خپلو هغو الوتکو د ترمیم لپاره کارولی سو چې اوړتیا ورته لرو چې په روسي سیستمونو برابرې دي. هند د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لږ تر لږه $2 میلیارد له افغانستان سره اقتصادي مرسته کړې ده. نوې ډیلي د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته 4 MI-15 جنگی هلیکوپټر ورکوي. دا اول وار و چې هند له افغانستان سره د جنگی وسایلو کومک اعلان کړ او 3 هلیکوپټر یې په فبروري کې د افغانستان ملي اردو ته ورسېدل. هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې داسې رپورټونه خپاره شو چې شایي له هندي چارواکو د سپکو او درنو وسلو د غوښتنې پر اساس په دې اړه د هند صدر اعظم نریندرا مودي له لوري نوې ژمنې ترلاسه کړي. دې ته په اشاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا اندېښنه د پوښتنې وړ ده. شاغلی اورا ویل هند او افغانستان خپلواکي بهرنۍ کړنلارې لري او خپل خلکو ته د خدمت لپاره یې عملي کوي او د پاکستان دا حق نه دی چې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي.
دوستانو و موردل چې ټاکل شوی دا افغان ولسمشر اشرف غنی به نن هندستان ته ورسیږي او دغلته په هندي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په دې سفر کې به افغان آیت او هندي چارواکي په خپلو کې د نورو موافقو ترڅنګ د بندیانو د تبادلې په اړه یوه موافقه لاسلیک کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر نه د دې موافقې د ارزښت په اړه پوښتلی.
دا خورا مهمه ده د دې لپاره چې هغه ملکونه چې خپل منځو کې دوستانه ټینګ روابط لري. د دو ملکونو ترمنځ په ټول نړۍ کې دغه توافقنامې امضا کیږي. د دې لپاره چې یو څوک چې مرتکب د جرم کیږي په هندوستان کې او هغه له ځایه تښتي راځي افغانستان ته، هغه هندوستان په دغه توافقنامې پر بنا کولی شي چې مطالبه وکړي چې دا مجرم بیرته مسترد شي او هلته د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. همداسې افغانستان هم ډېرې ستونزې لري، له نورو ملکونو سره هم لري. که دغسې یو څوک مرتکب د جرم کیږي دلته او ځي هندوستان ته، بیا د دغه موافقتنامې پر اساس هندوستان دولت مکلف ده چې په مجر د دې چې موږ تقاضا کوو چې هغه بیرته مسترد شي افغانستان ته راولېږدول شي، نو بیا هغه نشي کولی چې وایي هندوستان چې د دې نه درلېږمه. او که موږ دغسې توافقنامې له ټولو هغه ملکونو سره چې موږ ښه روابط لرو زمونږ په ابتکار دا امضا کیږي، نو دا ډېره مرسته کوي او ډېره خورا ډېره مهمه ده. له همدې لپاره له هندوستان سره دا موافقتنامه مهمه ده او دا یو لوی ګام دی زموږ د نور د دوستۍ د همکارۍ د نږدېوالي لپاره.
رنجبر صاحب، ستاسې له نظره دغه توافقنامه د عملي کېدو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه باید څه وکړي تر څو پورې دا توافقنامه د کاغذ په مخ پاتې نه شي او عملي جنبه غوره کړي؟
نو امضا د توافقنامې لومړی ګام دی. بلغه بیا دا توافقنامې ځي پارلمانونو ته د دواړو ملکونو، یعنی دغه یوازنی هغه اسناد دي چې اوله د جمهور رئیسانو لخوا یا د هغه شخصیتونه چې واک اخلي له جمهور رئیس ته امضا کیږي بلغه پارلمان ته ځي. نور اسناد خو معبودن اول پارلمان ته راځي بیا توشیح کیږي جمهور لخوا. نو کوم وخت چې دغه مراحل طی کړل نو دا بیا نافذ کیږي. لمغه تاریخ نه چې ملي شورا کې تشریف زله، نو دا نافذ دی. که کوم مجرم په افغانستان کې مرتکب دی جرم کیږي او تښتي هندوستان ته ځي، بیا دغه توافقنامې په اساس هندوستان مکلف کیږي چې بیرته هغه موږ ته راواستوي چې موږ په عدالت هغه قانون پرې تطبیق کړو.
افغان حکومت له کمو هیوادونو سره داسې توافقنامې لري، څه کول پکار ده حکومت تر څو پورې چې نورو هیوادونو سره هم دا ډول توافقنامې لاسلیک تر څو پورې د افغانستان په امنیت باندې مثبت تاثیر واچوي؟ څه کول پکار دي حکومت په اوس مهال کې؟
نو که موږ دولت دا کار وکړي او دغه رقم قراردادونه توافقنامې له نورو دوستو ملکونو سره امضا کړي، په هغه حالت کې بیا مجرم د قانون له تطبیق نه، د قانون له منګول نه فرار نشي کولای او که تښتي هم بیرته بیا دوی مسترد کیږي. دغه توافقنامې یو ډیر لوی ښه بنسټ دی متقابل روابطو د ملکونو دی، یعنی په دوستۍ او په همکاریو کې دا ډیر لوی اغیزه لري، هم امنیتي نگانه او هم د سیاسي نگانه.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو ورسره د هغې احتمالي موافقې د ارزښت په اړه مرکه اوریده چې ټاکل شوې ده د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان د هغه څو هیوادونو په کتار کې نیولی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. فرشته جنرالزئی په دې اړه ریپورت لري.
د شفافیت د نړیوال سازمان پریس کې د افغانستان نوم تر سومالیا او شمالي کوریا مخکې شوی دی. د هغه درې هیوادونو دي چې د نورې نړۍ په پرتله اداري فساد پکې ډیر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه ویلي چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو میلیونونه ډالر بې ځایه لګېدلي یا غلا شوي دي. د دې سازمان په رپورټ کې چې د 2015 میلادي کال د څیړنو پر اساس برابر شوی راغلی چې د افغانستان د دولت په اداري چارو کې پراخ فساد په دې هیواد کې د سولې او ثبات ټینګولو هڅې کمزوري کړې دي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي په دولتي چارو کې د اداري فساد شتوالی مني، خو وایي چې له دې عمده ستونزې سره مبارزې ته په خپلو کاري پروګرامونو کې لومړیتوب ورکړی دی. حکومت لنډه موده مخکې د اداري فساد پر ضد د شې مبارزې لپاره یو عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړ چې کار یې پیل کړی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله تیره اونۍ د وزیرانو شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې قومي او حزبي روابط باید له اداري فساد سره د حکومت د مبارزې مخنیوي ونه کړي. عبدالله وویل چې د اداري فساد څیړنې او په دې ستونزه کې د ښکېلو خلکو د منډلو او محاکمې لپاره باید هیڅ ډول استثنا نه وي.
دی وایي که ښه او بد فاسد تشخیص شي او ووایي چې دا بد دی او دا ښه، نو یو قدم هم وړاندې نشو تللی. په هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې اتلان نشته، ټول د اداري فساد قرباني دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په دولتي چوکاټ کې اداري فساد د مخکنی حکومت یو میراث دی چې ورته پاتې شوی، خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. خو د افغانستان د وضعیت یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر ضد د رښتینی او اغېزمنې مبارزې لپاره باید د دولت په لوړو پوستونو کې د اداري فساد ریښې وایستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي:
ما به یه عقیده هستم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه.
دیوی په هغه ځای کې چې لوی فساد شوی اصلا د حکومت زور نه رسیږي چې مداخله وکړي، یوازې پر کمزورو کسانو زور رسیږي. او باید وایم چې حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی.
د افغانستان حکومت په هغو لوړو ځایونو کې چې اداري فساد شوی د ژغ پورته کولو او مداخله زور نه لري، نو یوازې د کمزورو مامورینو څارنه کوي چې په خواشینۍ باید وایم ناکام شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په داسې حال کې د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په دریو وروستیو هیوادونو کې شامل کړی چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وشي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي مشر برخه اخلي، له دې هیواد سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي هم وي، او د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې څرنګوالی به پکې مطرح شي. د شفافیت د نړیوالې ادارې پر رپورټ کې پاکستان او هند هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼل شوي چې زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې لیست کې دنمارک د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اداري فساد پکې کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي په هغه تړون کې چې په اساس افغان سوداګر کولی شي د واګه له بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي، ځینې ستونزې شته. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغه بندر پاکستان د افغانستان د سوداګرو پر مخ تړلی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې که ترانزیتي لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیزي، پر دې هیواد به منځنۍ اسیا ته ترانزیتي لاره چې د افغانستان له خاورې تیریږي بنده نه کړي. نوریاس نوری دا مسله د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر زرخ شفیزي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې پاکستان وایي د واګه بندرې د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلې، بلکې یوازې د هند مالونو ته اجازه نه ورکوي چې له دې بندر افغانستان ته صادر شي. آیا په شوي تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ ښاغلی حفیظي په ځواب کې وویل:
خاغلی ډاکټر شرغنی، همدارنګه خصوصي د افغانستان ډېرې اړیکې کړې دي. مثال په توګه منګلال چین ته هلته وطن ګروپ او حریري ګروپ چې دوه خصوصي شرکتونه دي، دوی چینایي شرکتونو سره یو ځای یوولي ځل لپاره د اورګاډي د چین څخه مستقیم حیرتان ته ور ورسول. دا یوه لویه لاره ده چې د خلک 15,900 کانتینر کوم چې د چین څخه واردوي مستقیم ډایرکټ په 12 شپو کې تر افغانستان ته رسیږي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې 4 میاشتې 5 میاشتې 3 میاشتې هم دا مال ستم کېدل. بل موږ د هلته د چابهار بندر اوسنی د جلیدي په حال کې دي، او دا چابهار بندر هم د 2002 مسخره په دې خوا د کیسې همدغه سره روانه ده، څوکه څوکه پر مخ ځي.
حافظي صاحب، په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بولدک لاره پاکستان د افغان سوداګرو د میوو سوداګرو او د باغلارونکو پر مخ وتړله، هند یو بیساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوو ته اجازه ورکړې چې له محصول پرته یې د هوا له لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
اکثر عملی صحافی خبری چیل کی دا عملی بنا نہ لری فساد تو واقعتر باندی اور منطق کے اقتصادی منطق باندی والا خبر ادا این چوائی دا کوا کو زوال نظر دا ممکن خبر ہے کم یو تیار ہوتا ہو کہ چی یہ خوبی نہیں چھ پاک سرطان ہے واجی زردالو تو اس کے من صادر ہو کال کی کدی کدی سے تک نہ صادر کری راجل سے مت لو کو دا سال تو گول ہو یا مثلا لا کو باف لو دا سی خبر نہیں خراب تیاری چی کو کو تیاری چی.
بله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي، پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غنی هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دا سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري
هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډیره سرمایه گذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
زمونږ د دوی سیاستونه د پاکستان او د افغانستان حکومتونو سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان خصوصیت چې موږ سره مناسبات لري په ښار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې، هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقه کې شتون لري مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان په اړه ډېر ځای ډېر پخوانی او ډېر غیر منطقي دي. او دوی خپل سوداګر ته انګېره رسوي او اوس چې دوی لږ سړي اړخ څخه وایي چې هندوستان یو لوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دي چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي. او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هلته هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي.
دا افغانستان دا سوداګری د خونی د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظی او چې تاسو ور سره د افغانستان د سوداګری په اړه مرکه ورده سمګه کلاس د رادیو ناوړی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون د اختر په لومړۍ ورځ د پولیسو پر یو موټر بمې چاودنه شوې. دوه پولیس پکې وژل شوي او د پنځو پولیس عسکرو په شمول اته تنه ټپیان شوي دي. بارکوال میخیل په اړه تفصیل لري.
پرون سه شنبه چې په پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه، د کوټې پر سریاب سړک د پولیسو پر یوه لارۍ بمې برید وسو چې په نتیجه کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس چارواکي وایي د پولیسو یوه لارۍ چې ګڼ شمېر پولیس عسکر پکې سپاره وو، د پولیسو له یوه روزنیز مرکزه د ښار پر لور را روانه وه چې بلوچستان پوهنتون ته نږدې د سړک له غاړې شخ کړای سوی ماین ورباندې وچاودېد چې په نتیجه کې یو پولیس سرتېری ځای پر ځای ووژل سو او د شپږو پولیس عسکرو په شمول نهه تنه پکې ټپیان سول. د چاودنې مال د پولیسو ټرک ته تر ډیره زیان اوښته یا ورڅیر مدو نور موټر یې هم تباه کړی دی. د پولیسو یو مشر عبدالله جان پردی وایي په ټپیانو کې یو بل عسکر هم په روغتون کې سا ورکړه او د وژل شویو پولیسو شمیر دوه تنو ته ورسید. پردی وایي د چاودنې هدف د پولیسو لاری و. د پولیسو ټرک چې عسکر یې راخیستي وو را روان و. د سړک له غاړې شخصوي ماین د ریموټ کنټرول په وسیله ورباندې چاودل شوی دی. د دې چاودنې تر شا د افراطي وسلوالو لاس هم کېدای سي او نور ناقانونه اعلان شوي سازمانونه هم کېدای سي. د چاودنې مسؤلیت له پاکستاني طالبانو جلا شوي ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی دی. د احسان الله احسان په نامه تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کړی برید یې د تندر په نامه د عملیاتو برخه ده. د یادونې وړ ده چې د کوټې سریاب سړک د ښار له حساسو سیمو څخه بلل کېږي چې په تېرو لسو کلونو کې په لسګونو ځله پکې پر پولیسو او ملیشه سرتېرو باندې بمې بریدونه شوي دي. د پولیس چارواکیو د رسمي شمېر له مخې سږ کال په کوټه ښار کې 4 پولیس عسکر په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي.
بلخوا د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ د اختر په لومړۍ ورځ خپل احتجاج ته دوام ورکړ او اختر یې د تورې ورځې په توګه ولمانځه. د بارکوال میاخیل په ریپورټ کې په یو بل ریپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د ورکو بلوڅانو د موندنې لپاره د کوټې د پریس کلب څنګ ته جوړ شوی احتجاجي کیمپ د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم پرانیستی و او د ماما قدیر بلوڅ په شمول د ورکو بلوڅانو د کورنیو ځینې نور کسان هم پکې ناست وو او د اختر لومړۍ ورځ یې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. ماما قدیر بلوڅ وایي
د اختر ورځ اسلامي تیوار دی، دغه خلک خوشي کوي او خپل عید قرباني کوي کالی اغوندي، لیکن موږ ته دا شی بلوڅان ته نصیب نه دی. د دې لپاره هر کال موږ احتجاج کوو او احتجاج ته ناست یو. نن هم د اختر دی، خوشحالي په ورځ دی، لیکن موږ نن ژوم سیا مناول دی او دلته ناست یو.
ماما قدیر بلوڅ د ورکو بلوڅانو د موندنې لپاره له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې پیاده لاریون هم وکړ او امریکا ته هم سفر وکړ چې وایي هلته د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان دفترونو ته د ورکو بلوڅانو لیست هم ورکړ. خو وایي په جبري توګه د ورکو سوی بلوڅانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د کومو بلوڅانو د جبري ورکېدنې ادعا چې کېږي پر هغوی تور دی چې په پاکستان ضد اعمالو کې لاس درلود. ماما قدیر وایي هر څه چې وي د پاکستان اساسي قانون ته په پام سره، هیڅوک یې هم له محکمې پرته د وړلو او شکنجه کولو حق نه لري.
ګوره، ریاست پاکستان خلاف دی یا ملک دشمن دی، د دې یو قانون دی، آئین دی پاکستان. هغه آئین او قانون په مطابق موږ ته عدالت ته پیش کړي، عدالت دوی ته سزا ورکړي. دا څوک دی چې اب سے بیجا کې شش دشوار لسکال لسکال پنځه لسکال دا خو ناجائز دی.
په دې وروستیو کې د بلوچستان په اکثرو بلوڅمیشتو سیمو کې د کومبینګ یا ژمنځې په نامه د پلټنې عملیات کیږي چې پکې وخت په وخت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د وژنې ادعا هم کیږي. ماما قدر وایي په دغو عملیاتو کې هم ډېر خلک نیول سوي او لا درکه کړای سوي دی چې وایي باید راخوشي سي او په سیمو کې عملیات پای ته ورسیږي.
بلوڅان باندې د ظلم جبر زیادتي بند وسي او د اپریشنونه بند سي، د پورته کونګ بند سي، د ټارګټ کلینګ هم دی دا هم بند سي. د دې لپاره نن موږ احتجاج جاری ده او آئنده به جاری سي جب تک دا خلک بے درک منظر عام ته نه دی راولې دي.
د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کونکو سازمان د شمیر له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان په مرموز ډول ورک دي چې وایي په هغوی کې تر 3,000 زیات کسان وژل سوي او خراب سوي، مړي په بیابانونو کې غورځول سوي دي. خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت د ورکو بلوڅانو شمیر په رسمي توګه ډېر لږ او یوازې 300 یادوي چې وایي قضیه یې د پاکستان په ستره محکمه کې تر څېړنې لاندې ده. د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ خو دا تور هم پوري کوي چې وایي کوم کسان چې د ورکو خلکو په لیست کې شامل کړای سوي دي هغه ورک نه دي، بلکې په افغانستان کې په وسلوالو کیمپونو کې روزنه ترلاسه کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمه بجو ته یو ار پی ا پام کوي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی به نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلي ته ورسیږي او دغلته به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو چارواکو سره په بیلابیلو دواړو خیزو مسلو خبرې وکړي. دا شفافیت نړیوال سازمان یو وار بیا افغانستان د نړۍ په درو هغه هیوادونو کې راوستي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې پرون ماښام د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په سرپل کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د 113 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او تر سلو د زیاتو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د کابل او جلال آباد ترمنځ لوی لاره دغلته د غره د خویدو له کبله تړلې او د لغمان چارواکي وایي چې د لارې څخه د ډبرو د لرې کولو لپاره کار پیل شوی دی. دا قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د چټک سرعت لرونکي وکیختي فعال کړی شوې ده چې د هلیکوپټر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. دا سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا هغه په یواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی دی. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر هغه مخالف وستوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اوربند د ماتولو تور لګی. او اوکراین وایي په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه له تفصیل ویډیوګانو او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. په سوریه کې د اوربان لومړۍ ورځ په خطو کې تیره شوې. ځایي خلکو ویلي له کلونو جګړې او ناکراری وروسته د اوربان په لومړۍ ورځ کراري وه. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورټ اورو. ورپسې د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکي پروګرامونه خبري.
په سوریه کې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اوربند د دوشنبه په ورځ پیل سو. د موافقې له مخې به د بشار اسد د ځواکونو او یو شمیر یاغي ډلو ترمنځ جګړه دریږي، خو سخت دریځې ډلې لکه داعش د دې موافقې برخه نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په حلب ښار کې هم د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ کې شپه پرته له هوایي او راکټي حملو تیره سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال د حکومت تر کنټرول لاندې دمشق او د یاغیانو تر ولکلاندې سیمو څخه راپور ورکړی چې هلته کراري وه او ځایي اوسیدونکو له دې کراري څخه په استفاده د اختر ورځ لمانځلې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په برتانیې کې دفتر لري ویلي د جګړې په لومړۍ کرښه کې بشپړه چوپتیا او کراري وه. د سوریه دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په همس ولایت او حلب ښار کې یاغیانو له اوربند خال خال سرغړونې کړې دي، خو د لویو پیښو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې اوس ډیر وخت دی چې د اوربند د نتایجو په اړه خبرې وسي، خو له ټولو لوریو یې غوښتنه وکړه چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. د لخپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کړې موافقې ته په اشاره وویل چې دا پلان به په راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي، او زه له ټولو خواوو غوښتنه کوم چې د دغه اوربند ملاتړ وکړي، ځکه دا شاید د یو موټی سوریې د ژغورلو آخري فرصت وي. که دغه اوربند د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي، واشنګټن او مسکو به د اسلامي سخت دریځو د ځپلو په مقصد بېساري ګډ عملیات پیل کړي. په دغو ډلو کې د القاعده اړونده د فتح شام جبهه هم شامله ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا کولای سي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې حکومتي چارواکي او د حکومت مخالفین د سولې نوي خبرو ته راوبولي. کری ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې مذاکرات د رښتونې او ممکن حل یوازینۍ لاره ده، خو د اوربند د موافقې په اړه اوس هم انتقادونه سته چې آیا دوام به وکړي که نه. د حکومت مخالفینو تر اوسه پر دغه موافقه او خپلو غوښتنو چې دا اوربند به څه ډول څارل کېږي په رسمي توګه لاسلیک نه دی کړی. د یو شمیر یاغي ډلو لخوا د دوشنبې په ورځ په ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دوی په داسې حال کې اوربند نسي پلي کولای چې ملکي وګړي ځورول کېږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. دا خبرونه مو د کابل ښار د احمد شاه مینه د یو اوسیدونکي ماتی ولا ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د ده په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې څو کاله مخکې اخیستی، خو کارونه تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د ښاغلي ماتی ولا ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې ده له ازادي راډیو سره تماس ونیو دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
زمانو متي ولاره سب متقاعد د غروالما او د ارزان قیمت د احمد صاحب او د دولسمه ناحینه می تماس نیول.
ستاسي ستونزه څه ده؟
بله،
ستاسي ستونزه څه ده؟
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د وخانین اغست یو محتول ته مراحل می خلاص کړل. 50% کارونه می سر ته ورسول، فقط لهجې ته ورسېد چې دا زما امرې ولیکه هیئت د کورکی ته، چې کور هیئت د کورکی باید ما سره ولاړ شي او کوم دکان چې ما د دواخانې لپاره انتخاب کړی او نیول مې دی دوی هغه معاینه کوي، ګوري چې مطابق د اصولو د ریاست امور فارمیسي دی او کنه دی. همدغه ورځ باندې چې دا هیئت باید ما سره تللی، دوی وویل چې موږ ته د وزارت شیطانین امر راغلی دی چې دا دواخانې کارونه بندې تر دا اعلان یا تر آینده دغه احوال پورې. په دې کې یو کال تقریبا زیات کم تیر شلو، بیا بیت وزارت شیطانی یا ریاست امور فارمیسي داسې پیشنهاد کړل چې دغه څوک چې د دوی سره کاغذونه پاتې وو، موږ ته خو نه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پریږدئ چې په دې ارتباط باندې موږ فوراً اجراءات کوو. او نو دغه چې کوم کاغذونه چې د دوی د دوستانو د دوی د شناخته او د دوی سره وو، دا یې پیشنهاد کړ دا 50% چې تا کارونه مخې ته وړي، نو هغه ټول اجرا کړ. موږ چې دا مراجعه وکړه، موږ ته ویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې وو، تاسو بهتره کاغذونه موږ ته راکړئ او دا ستاسو هم قابل اجرا دي، او دا به انشاءالله هم په زودترین وخت کې دغه دا تقریبا په دلوه د 1994 کال کې دغه کاغذونه ما دې ته ورډ کړ ریاست امور فارمیسي ته. هغه ویل چې موږ پیشنهاد کوو. بلاخره واتمه همشته چې په دې کې تیر شولې، دا هم موږ او همیشه مراجعه ورته کړې ده. د راتلو ویل چې روزا دانه ممکنه ده.
رور، یو پښتنه ده ځکه راته پیدا شوه، تا ویل چې د یو تعداد اسناد واخیستل او هغه اجرا شول، ستا یې ولې وانه خستو؟ اعلان کړه او ته خبر نشوې که څنګه؟
نه نه، اعلان یې نه کړه. سر دغه اوراق هماغه وخت اکثریت دواخانی او د دواخانو چا چمرونه دغه اغستو، هغه همیشه د هغه سره فوجن په تماس او په دغه کې یا تلیفوني رابطه یا خیبه منته موږ ته نو ویل چې تاسو فرنده خپل اسناد موږ ته راکړئ. موږ چې مراجعه وکړه موږ ته ویل تاسو هم خپل اوراق راوړئ، موږ ورول ویل تاسو هم قابل دی جرابي 50% تاسو کارونه مخکې وړئ، تاسو اوس پیسې وفردن دغه ټول ته مراحل هم کړی دي. نو موږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نه مجددا امر اخلو، یو عالم پیسې مصرف کړي، زحمت هم ایستلی، په ژمي کې منډې وهلي، په ګرمۍ کې منډې وهلي دي. نو وزیر صاحب ته خو موږ څوک نه ورکړي، هلته ورځنه تاسو دغه مرجیم دغه وګڼله فقط دعاګانې دي، او تاسو دغه ټول خلک کوي چې دغه مشکل ستاسو د تاریخ نه همیشه حل شوی ده. هر چا
اورم هغه فیس یا مالیه یا ټیکس چې دی وزه کړی هغه د تحویل کړي،
دا پکې و
نه نه عمله خو په وخت د حقیقت سبب چې داسټ کروکین خلاص شي داسټ مو فهمسیو مقدار دوا او دا ورکی
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغه سي امرونه په لاس لري او کار بندې
ما ته خو همدغه کست د داسټ مور فارمسي کې و زما سناده چې مانه واغست نو ما ته ویل چې همدغه ستا په شمول مانه نور هم څنګه باندې دوستان پاتې دي او دا موږ پیشنهاد کوم مجددا او د وزیر سر ساتامین امر اخلو هغه چې د وطن نشته تیر شول د بل نشته د فلو نه یم کال موږ دغه دغه زمانه واغ سر وسم د مغه سره دی دا غوړ د مراجعه مې خبر لوم ورته مې ویل دا غوړ ویل چې ولا دانه کې دانه ممکن ده او ما وې زوم مشکل خو واجنه هم دغه د انصاف په لته کې ورونه دي چې موږ بم دې ته مراجعه وکړو د دې طریق نه بس موږ आवाज د خپل مسولینو ته ورسو
اورور دغه منتظرینو کې داسې کوم کس شته چې کار خلاص شوی
کله چې په دغه شکل لا اسکول منه دغه شوې وي خو زما والله کبا یا چې ته واسطه لرې چې فقط وازنه دغه تاسو وګڼلې خپل आवाज هم تاسو دروړه سو
ستا ستونزه اوس په کوم دفتر کې بند ده
زما ستونزه فقط په ریاست مور فارمسي زما نه دغه واغسته ول دا وزیر صاحب احکام ورکي نو دې ته چاغې ما ته منفي جواب راکنه نو زه په خپل مجبور چې په دغه اوراق خپل غاړم وزیر صاحب ته او اقل اندر وزیر صاحب دفتر ته سپری دی هغه یو فرزنده و چې ورته دې کې څه مشکل ده
ورور ازادي رادیو بډې را هڅه وکړي چې دغه ستا کار ک قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریک کړي
ډیر مهرباني خوشاله اوسې کامیابی غواړم سر فراز اوسې
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د متي ولادت ستونزې په اړه مو د عامې روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې رئیس ډاکټر نورشا کاموال څخه دا پوښتنه وکړه جناب کاموال صاحب د احمد شاه بابا مین نه زمونږ استاد سیورور ازادي رادیو سره تماس نیول ویل دي چې تقریبا 15 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د درملتون د جوړېدو امر اخیسته وو کارونه تقریبا 50% مخکې وړي خو اوس ورته وایي چې دغه پروسه بند ده
کچیر د ماته اندوی 50% کار مخته وړي او بیا یې نور پروسه نه تعقیب کړي ځکه هغه وخت نه دی وخت پورې تقریبا 3-4 کال وخت وته کنه
بلې
نو کچيري د 50 کاري مختوري او بیا شپږ میاشتې د پور شپږ میاشتې لپاره د خپل پروسه مخ نه وړي مقررات په اساس باندې دا به ابتدا د ستر نه خپل پروسه شروع کیږي ځکه شپږ میاشتې دا وخت دی دا یو مسله ده مونږ باید د اسناد ګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پریښه ده دوی پریښه ده په اداره کې پاتې ده دا به ټول مونږ معلومات ځنته وکړو اول قدم کې فکرته دوی د شپږ میاشتې لپاره پریښې او تاکي پرې نه لاسه مسناد او هغه مدارک نه برابر کړی نو دا به دې جواب کوي چې د سر نه خپل عرض پانه وړاندې کی او د خپل پروسه مختوي شي او د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس او د نو د هانو ایجاد باندې مدل تا ګوري چې او باریکی ستاسو په هر صورت کې مونږ په خپل اداره کې یو شوبه نوی ایجاد کړي چې هغه د شکایت عامه په نامه ده او هغه د خدمات مراجعین په بخش کې ده چې دوی کله زمونږ ادارې ته راشي دوی دراسي د خپل موضوع دی عمل ته یو فورم ورکاو په هغه کې دا موضوع وری کې ټلیفون شمیرې اخیستل کیږي او په موضوع باندې کار کیږي مونږ ورته کسان ته کو د دوی موضوع بررسی کیږي او د قانون او مقرراتو پرانا کې ورته رسیدګي کیږي
کمال صاحب دا وایي چې د دوه
د پوښو محترمه وایي باید موږ اسناد راوړي او هغه فورم واخلي اسناد د فورم سره زمیمه کې چې مونږ یو ګرو ان شاء الله د قانون د مقررات پرانا کې مونږ ورسره همکاري کوو
کمال صاحب یو پښتنه مې بل کوله چې دا و چې د د پښان نور کسان هم وو د زینو کارونه وشو د زینو پاتې دي
مو دا به تو کسل سي د اسناد د دوالي پاتې دي
د کلم راځي وکي تاسو ته
دا هم دا ستاسو ټلیفون نور سه هر وخت غوړي درته سم دا اوسم راځي سي مسخینم راځي سي سبام راځي هر وخت غوړي راځي سي هغه شوبه فعال ده فورم ورکي لزه کو کې د کار خلاصيږي بیا مونږ هغه باندې کار کوو بیرته په لاس کاری ورځ کې د خبر ورکو مثلا موضوع په دا شکل باندې حل کیږي یا مثلا دغه ستونزه لري اندې موضوع ته په لاس کاری ورځ کې رسیدګي کیږي
دا کومه شوبه ده چې دا ورته مراجعه
کوي شکایت عامه په نامه شوبه ده همدا ادارې ته تر نو یا ولا شوبه همدا شکایت عامه ده
ډیر زیات تشکر کوموال صاحب مننه
او تاسو نه مننه خدای په امان
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه
که تاسو هم کوم ستونزه ولری او قانوني حل لار ولری زمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ، او ورسره د اختر مو مبارک شه. هیله من یم چې د اختر ورځې مو په خوشحالۍ او نیکمرغۍ سره تیری شي. دوستانو، په همدغه هیله بیا هم زه اجمل تورمان د ازادۍ او اوریدونکو په دې خپرونه کې له تاسو سره یم. باید وایم چې دا خپرونه د خپل همکار طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. راځئ واورو چې په دې خپرونو کې پیغامونه څه دي، یعنې زموږ دوستانو په کومو موضوعاتو پیغامونه پرېښي دي.
السلام علیکم ورور ازدا زادی راډیو ټول کارکونکو کو اور دن کو ته سلامونه او نیکی هنی. زما د ترافیک قوانین نه لګ خواهش دا چې ورغله دا د موټر سایکلو کاغذونه چې جوړی دی وای نمبر پلیټ ورکو دا پیو موټر سایکل باندې 3000 افغانۍ اخلي. خالي په پلیټ د موټر سایکل ور بیا دولت ته خرڅي او موټر ورغله ان چاغه خو بیخي به قانون دی ار څو ورغله دنیا کې ورغله د موټر د کال شپږ سو شپږ نیم سو افغانۍ مطابق اخستل بلکہ دریا کنو 4000 روپے اخل کی گئی بلدا د موټر سایکل کاغذونه دي باید دا په 1500 روپے دی پہلے تمر کې کاغذونه ورکه دا پیغام نه شر کې. والسلام.
افغانستان ملي اردو سبایا چې شر دی زه واکر سی پاری ولسوالی کې جنگ دی د سنر او دا په یو دوه په درو تیارونه کې چې کله هندستان شور کړی دي دا شر ډیر غواړي او ایز واکر دغه تاسو بل بای چې مینو وسایل ورکړي چې یو مین پټاوې دغه پټاوې دغه مینو وسایل طالبان در دوی شي په صلاح او سنبال یم ډیر موقام سترین دغه لري چې یو مین ملي اردو پیدا کړي د لا ایز واکر ما شو دغه نه پټاو والے و چې چیرې به نه تاسو یې هغه ټکا مکه نه چا وایز واکر او ایز واکو پر دوی عمله کوي پر طالبانو باندې او مین دوی پټاو والے شنو. والسلام. ماشک اور وردا اوس څنګه دغه شپخانه دوی نه پریږدي، ډاکټر دوی نه پریږدي، برق دوی نه پریږدي، یو شی نه پریږدي. دغه اوس دغه ټپیانو زخمیانو مریضانو دې شي ته ضرورت نشته. دغه پر لوی لارې چې دا پلونه دي دې ته ضرورت نشته او برق ته ضرورت نشته. ډاکټر ته کم شي ته ضرورت نشته. وروره دا دوی نه پریږدي، یو شی دوی نه پریږدي. دغه کوم خلک چې وروره دا ټلیفونونه درکوي دا د طالبانو در ساحې در دغه لاندې وروره.
السلام علیکم. تعالی جهانی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته زما پیغام د ازادی راډیو د زما پیغام تر اداري وزارت پورې ورسوي، ځکه چې زما زابل ولایت په خکې افغان ولسوالۍ کې یو بند اوبو د شکرې په ټول د هکتار د ځمکې یعنی په اوږدوالي باندې قریب 200 یا 300 کیلومتره اوږدوالي ځمکه خړوبې، یعنی کندهار تر اخره پورې دامان د زابل ولایت کلنی ځمکې ټولې خړوبولې شي. دا یو بند که چېرته دا پیغام مو تر لوړ پورې چرپاک ورسوي، ډېره مهرباني به وي ترڅو دا بند جوړ شي او خلک د اقتصاد له نظره په پوه وتري. السلام علیکم.
چاچا بشیر د کندهار څخه پیغام لرم. احترام آیا خواهش کوم چې دا پاکستانیان دي نه فضابوي، هلته په پاکستان کې بیا افغانان فضابوي. دلته دې به خلکو ته وایي چې کار مو ورکوي و ایستې ټکوې ایستې مه ورته کار مو ورکوي، هر چا که کار ورکړی و لزره جریمه هغه خپله دي. خدای په امان.
عبدالله د ایلون ولایت څخه خبر کوم. زه د ایلون والي او ترانسپورت رئیس خبرجان څخه هیله کوم چې د دوه کالو راهیسې د احمدشاه ابدالي یوولس ترافیکي پېښې چې د 303 موټرو په ذریعه رامنځته شوي دي او موټروانان یې د شیانو معتادین دي او 543 تنه ټپیان دي. مګر تاسو ترانسپورټ رئیس هېڅ په دې اکله څه نه وایي. ادارې خواره او پاسي د اداره هم څه نه وایي. او نن په 14 تاریخ د کلات یعنی زابل په منطقه کې څلور د اسکاسه د ترافیکي پېښې له امله مړه شوي دي او سوځېدلي دي.
بلې. السلام علیکم. جوړ ته خیر. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د تاریخ بمبار څخه ډېر په عذاب شوي په هلمند کې د غم بیا د دوی طالبان چې ورکوي خو موږ یې په بمبار باندې ختم کړو. نو موږ دې صدا اله کو ک طالبان دې نشو رکواله نو موږ طالبان سره پریزي موږ بخپل موږ به طالبان سره ولار وک خو دې سم ډیر آزاد او سلام
سلام علیکم خانم د کندهار ولایت د اینې خبر کوم ورورک د کندهار کی اوس د کیسه شروع شوی دی چې په شخصي مټران کې خلک پورته کیږي خلک پورته کی مولونه ویلي راسته پنځه ورڅخه سړی پورته کی پر دا غدار خپل مې لري چې دا اوس حکومت خلک زی غلي دي څوک دي کوم په تور شو اندار کې پورته کی دا د مزه خپل د څوک مزه غنا ورې نه په کندهار کې نه د کندهار بل غویر څه بل څوک څه نه مزه کندهار خلک په نمائندګان ورو په کابل کې څه مزه غوړ پس څه به کوی خو ته به کوی دا د مزه غو در خلک درې نور مقامات پر رسوي ته مزه دا څنګه زرال کې د خلک ډېر سره په تکلیف شي هغه حکومت په ځان دي دا کار د حکومت سره د خلکو اختلاف کې راکېږي د خلکو حکومت سره بد راځي بیا دا چې چیرې دا موږ هغه د حکومت مقامات پر ورسوي ډېره مهرباني به مو یې بیا هیڅ درک نه معلومیږي دا سړی بیا خلک کومندانې ته پسې ورسي نه چې ملي ته پسې ورسي د سپیشل پوسټ د ملا صاحب د سرای ځای دی هغه ته پسې ورسي دا سړی دې درک نه معلومیږي بل هر څوک خپل سرکارونه کوي دا زموږ زختم ورسوي د ګور مکرمات ډیر مهرباني وو.
السلام علیکم زما نوم مګول کین د فراد ولایت د فراد بالا ګلګ تور اسوالی هم د وریا د کلیم ما دا خوایته ده اشرف افزه خنه چې دا سم پایش دي نه کوي دا نور د مواد نه پایش خلګي اداري بدار کړو دا کار دی باندې دا خارجان دوی چې دا سم پایش ونه کوي څونه چې دوی سم پایش کوي څونه مواد پایش او عمره په افغانستان کې جنگ او تری خوړل ځي بیا دا ورخوت به ډیر زیات دي دا کار څه د لاس واخه دا غوښمه خوایسته چې دا د نه پاتې له بیا کاسي بیا سره بار نور باندې څنګه لګي پری دی واسره.
السلام علیکم رورا کله اسپار له خبرې کوم محمد زمان دې موږ دغه کارټونه کورونه دې سره اوختي کارټونه را سره ایثار دي او موږ نه پری دي تور هم کې سي لدی خو د لوړ مقامات دې موږ د اواز دې ورسيږي او بس رورا دې دې موږ بیا خو واو له خیره سره کارټونه دې تور هم کې اجازه راکې چې موږ واو چکن وکړو بیا نه زو پاکستان دا والسلام دغه دې موږ پیغام ده.
السلام علیکم سیف الله یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ نه پیغام درته پریدم یوانی ما میاس کیږي چې د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ ماسره کې قرار لري چار ګرده د ولسوالۍ طالبان موقعیت کې دا او نن خود ولسوالۍ او کانډا کې سي د لیوا چار مربوط ده د ماسره کې پرو ده نه صحیح تللی سي نه موږ د کمپ پیمان په نوم د کمپ پیمان کې ماسره نه موږ تلاره خلاصې او نه دولت کوم پلان گزاري کړي نه کوم پلان لري چې دی عملیات وکي او د الله رخلاص کی ولې دې دا څه کی د غریب ولس ټول تباہ او برباد کړي په دې جنگونو کې دې نه الله رخلاص ولې دا څه کی دي ته پلان وګزاري کوي نه کوي هلمند والی وای الله رخلاص دي امن د لشکرګام امن د ټول لارې بند دي تړل شوی دي او دا بس پروپاګاندا د دولت او دا څه ډول پر چارواکو ته دي اچبنان ورکی چې موږ الله رخلاص کړي دي او دولت لارې ټول ولسوالي امن دي اس نو امن دلته نشته دا نو زه غرافت امات کولای شي نه دولتي نه عام خلک ټول لار غوړې په دې باندې دی او ول دوی دا څه کې مونږ تر مونږ دلته باندې پاتې ونی مو مس کې کې څه ودي مونږ دی نه هله توقع ته دې عملیاتو کې ولار خلاص کې.
السلام علیکم زه ګل ولی د هلمند ولایت د لسکرګا شهر ته خبرې کوم ورور موږ به مشران ته دا هیله ده چې د لسکرګا شهر وژغوري کې ولنس غوري جر جر به د سقوط د حالات سره مخ شي اوس هم ټول لارې بندې دي پر لسکرګا شهر باندې دا دغه چې دې دا سړک چې دې دا اکمالات او د مهمات او د خوراکي غذا او د غذایی مواد او د دې ټول د ګرانې لامل په لسکرګا شهر کې ټول دغه یو سړک څخه د مول والی صاحب دا یو میاش کې چې دا وایي چې د سړک کې لکوم د سړک کې لکوم د سړک کې لکوم ورور دا یو سړک ته دې نشي لکوالای دا کومندوی ځواکونه زربچیز واکونه راځي د سر په بدله باندې د غلارې لکه د غلار آزاد کی د غلار د نشي ساتلای د پوسټ کې د نشي خوند کولای ورور د مشرانو څخه مو د هیله چې د لسکرګا تر توجه کی د لسکرګا اهتمام کندي فورسر سپنسر د دغه جنگ د حالت څخه وژغوري فقط به احترام مخته مو.
آزادی او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو تاسو پیغامونه واوریدل از موږ د دوستانو یو شمیر پیغامونه ته په تیر خبرونو کې جواب ورکړ شوی دی، یعنی د مسلو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. څو پیغام په دې خبرونه کې داسې ول شي د هلمند ولایت د لارو د نامنې پاړه پکې ویل شي ول و موږ غوښتل چې همدغه ستونزه د هلمند والی خاغلی حیات الله حیات سره شریک کړو. خاغلی حیات ته په اړه راته وویل،
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کم پلان درلود د هلمند لپاره، هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درېونو یو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ لپاره دغه لار خلاصه کو، هم د ملکی ترانسپورت لپاره، هم د نظامی اکمالاتو او نورو لپاره. د هلمند او کندهار لویه لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې 1012 زده پرسونل او زده وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، دا موږ شن کړی دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن ملمن زوله د شپږ وشت زخمیان شوی چې په دې کې درویش کسا یوازې بهرنی ماین جوړونکي شامل و. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لار بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لار مخلاصه کړل. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصېدو نه دوه واره لاړ راغلی ما، او بلا ناغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتی سرتیری، هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کماندوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته، ولی په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خواسته د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یا د په تاسو ډز وکړي. د تاسو زړور ستیرو دغه لار مکمل امنیت کړی ده او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرون او بل ورځ په سلګونو موټر د دې لارې نظیر از یو فعلاً حالت نورمال ده، دا لار د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
قدرمن اوریدونکو دا و د دیونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې باید وایم چې هغه څه چې د ازادۍ رادیو نه تاسو اورئ د اوریدونکو په پیغامونو کې هغه د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خاورز ولرې ودان اوسئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
بینو میں اس کے بنا وہ جانا نہ سمائے